アザミラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو هر کله کوم نن یکشنبه د مریض 1402 ویکال د حمل یوري 15مه او د 2014 میلادي کال د اپریل 14مه ده په دې خبري مجله کې په کونړ کې د ملکی تلفاتو پاره د حکومتي پلاوی د چیرډنو د نتیجې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسون پر سر د ولسی جرګې د بحثونو او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. د کونړ د شیګل د ورستۍ پیښې د څېړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی وایي چې د تېرې اونۍ د شنبې په بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکېچ ته کمولو لپاره له چینایي چارواکو سره وغږېد او د عراق امنیتي ځواکونو په ولایتي انتخاباتو کې ګډون وکړ. د خبرونو تفصیل هغه پلاوی چې ولسمشر کرزی د کونړ د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د ولسی مرجوب لید څیرنې لپاره ټاکلی وو وایي چې په دې دره کې د وری د میاشتې د 14 منټې په هوایي بمباری کې د 12 ماشومانو او 4 ښځو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. دوی وایي 12 تنه نور ټپیان دي چې په دوی کې ښځې او ماشومان شامل دي. د ولسمشر د ویندوی دفتر د ولسمشر کرزی له خولې وایي چې دواړه طالبان او ناټو د دې ملکیانو په وژنه کې ملامتی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په هغو مراسمو کې خبریالانو ته د ګډون د اجازې د نه ورکولو له کبله اعتراض کړی دی چې د اسلامي نړۍ د تمدن او ثقافت د مرکز په توګه د غزنی د نمونې په مناسبت جوړ شوی وو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي له مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو څخه یو شمېر خبریالان غزنی ته وربلل شوي وو خو دوی ته د دې مراسمو تالار ته د ننوتو اجازه ورنه کړل شوه. وسلوالو کسانو په بلخ ولایت کې د مولانا په نوم د لوړو زده کړو د مؤسسې رئیس تشتولی دی. د بلخ ولایت د امنی قمندانۍ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری وایي چې محمد ظریف پرون هغه مهال د وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شو چې نوموړی خپل کور ته روان و. د میدان وردګ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قمندان وژلی دی. د میدان وردګ د والی مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼې کې د وژل شوي طالب قمندان نوم ملا سلیم یاد کړی او وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې د طالبانو قمندان و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکېچ د کمولو لپاره د وروستۍ هڅې په توګه له چینایي چارواکو سره خبرې کړې دي. جان کیری پرون د چین له بهرنیو چارو وزیر یانګ جی چی سره د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالاتو او چین ژمن دي چې د کوریا ټاپو وزمه به له اتمي وسلې پاکوي. کیری او یانګ وویل دوی به هڅه وکړي چې د کوریا اوسنۍ ستونزې ته یوه سوله ییزه حل لاره ومومي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل
And as a result of that discussion, we were able, the United States and China...
زموږ د بحثونو په نتیجه کې موږ د امریکا متحده ایالات او چین کولای شو چې په سوله ییز بڼه له اتمي وسلو څخه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه په خپل ګډ تعهد ټینګار وکړو. جان کیری تر دې مخکې د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره کتلی وو او هغه ته یې ویلي وو چې دا کړکېچن وخت دی. شغله کیری نن جاپان ته روان دی چې دغه هیواد له چارواکو سره د کوریا د ټاپو وزمې د کړکېچ په باب خبري وکړي. د عراق د پوځ او پولیسو د دغه هیواد په ولایتي انتخاباتو کې رای ورکول پیل کړی دی. دا ځواکونه یوه اونۍ مخکې تر دې چې عام عراقیان په انتخاباتو کې ګډون وکړي خپلې رای ورکوي. اټکل کېږي چې د عراق په پوځ او پولیسو کې 650,000 کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته د ادارې د صدر اعظم سلام فیاض استعفا منلې ده. سلام فیاض خپل استعفا د شنبې په ورځ سپارلې ده. وروسته له هغې چې سلام فیاض د محمود عباس له اعتراضونو سره سره تېره میاشت عباس په غیاب کې د مالیې د وزیر نبیل کسیس استعفا ومنله، د محمود عباس او سلام فیاض ترمنځ اړیکې خرابې شوې. او په جرمني کې یو نوی ایروزد ګوند نن په برلین کې د خپل ګوند لومړنۍ غونډه جوړوي. دا ګوند چې د جرمني لپاره متبادل نوم شي او مشي د علمي کسانو او سوداګرو په لاس کې ده، غواړي چې ایرو ختم شي او بیرته په جرمني مارک او بیرته جرمني مارک چلن ته راووسي.
سلامونه مهرکلی کوم قسیم سلام علیکم او د هم دنن لپاره د هیواد د څوسترو شهرونو د هوا د حالات اټکل چی د هوا پیژندنې ملي ادارې د سنتیګریډ په اساس اټکل کړي. پلازمینه کابل د تودوخه لوړه درجه شل ټیټه لس ساس مالی ورځ او د باران د ورېدو اټکل سوی. کندهار د تودوخه لوړه درجه دیرش ټیټه څوارلس ساس مالی نیمه ورځ دی. هرات د تودوخه لوړه درجه وویشت ټیټه اته اسماني نیمه ورځ ښودل سوی. مزار شریف د تودوخه لوړه درجه اتویشت ټیټه شپاړس اسماني نیمه ورځ دی. او بلاخره جلال آباد د تودوخه لوړه درجه دیرش ټیټه اتلس اسماني ابراق ګټکل سوی. د تر دې دمه د هوا حالات.
ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. تاسې زموږ شغله آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو په اړه خبري مجله کې اورئ. د افغانستان د حکومت پلاوی وای د کونړ د شیګل په ولسوالۍ کې ولس ملکیان وژل شوي وو
او همدارنګه دولسونه نور هم
اټکل شوي دي. ولسي جرګه وای د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون دې منحل شي. د چک جمهوریت صدر اعظم له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې ژمنه وکړه. د اسلامي ثقافت په مرکز غزنی کې نن هم جشن دوام لري.
زه مدینه يم، د پکتیا ولایت نه راغلی يم. دا سنه د ستیره د ګلدزی اند پلاس جوړ شوی دی چې موږ خپل
په همدې اړه د ولسمشر کرزی د دفتر له رئیس سره خبري کوو او د نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسالو ته په ټول ویډیو رسپانو کې کتنه کوو. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1285 نیوی په ټول افغانستان او سیمه کې اوریدل شي. د غرض ک په کابل، کندهار، غزنی، لشکرګاه، ترین کوټ، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسد آباد، خوست او ګردیز کې است. په اف ام 100.15 صفه لا صفه او واسي ووري. هغه افغان پلاوی چې ولسمشر کرزی د کونړ د شیګل د ملکی تلفاتو د معلومولو لپاره ټاکلی وو وایي چې په دې سیمه کې د وری د میاشتې د شپاړسمې نیټې یعنی د تیرې اونۍ د شنبې په بمبارۍ کې د ولسو د دولسو ماشومانو په شمول ولس ملکیان وژل شوي دي. د ولسي وګړو د مرژوبلې د معلومولو لپاره ټاکل شوي هیئت پرون ولسمشر کرزي ته د خپلو څېړنو نتیجې وړاندې کړې. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر کرزی کونړ ته د استول شوی هیئت راپور لاوریدو وروسته په شلتن دره کې د ولس ملکیانو په وژنه کې دواړه طالب وسلوال او امریکایي پوځیان ملامت کړي دي. دا ولسمشر د سلاکار شجاع الملک جلاله په مشرۍ د هیئت وایي چې د سیمې د ګڼو قومي مشرانو او دینی عالمانو په ملتیا د شیګل ولسوالۍ شلتن درې ته ولاړل او هلته یې د پیښې سیمه له نږدې وکتله. دا ولسمشر د ویندوی دفتر په یو خبر پاڼه کې له کونړ څخه د ملکی مرګ شوب لپاره د سیړنې وروسته د راستانه شوی هیئت په حواله ویلي، د هیئت د مندنو له مخې د پیښې پر مهال د ملي امنیت ځواکونو د طالبانو د دوو قمندانانو قاري محمد حنیف او علي خان د نیولو په هدف عملیات پیل کړل، خو کله چې دغه ځواکونو غوښتل له سیمې څخه ووزي په دوی باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا د درنو او سپکو وسلو د ډزو په لړ کې یو امریکایي مشاور ووژل شو. د کونړ څخه د ستانه شوی هیئت په وینا امریکایانو د خپل ملي د انتقال لپاره د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه چې د دوی د غوښتنې له مخې الوتکې سیمې ته ورغلې او پر کورونو یې په ساعتونو هوایي بمباري وکړه. دوی وایي د دې لپاره چې د دغو کلو کورونه له لرګیو او خټو څخه جوړ شوي دي، د هوایي بریدونو د څپې د فشار له امله نړېدلي او په خونه کې موجود دولس تنه ماشومان، څلور مېرمنې او سړي چې مجموعاً ولس تنه دي وژل شوي او د ماشومانو او ښځو په شمول دولس تنه نور ټپیان شوي. دا ولسمشر حامد کرزی وی ویاندی عدلی راس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
متاسفانه باندې کوم دا وی باندې سلام علي موږ بولستانه ماشومان څلور میرمنې او یو سړی عام خلک وګړي شهیدان شول چې په مجموع کې ولستنه او همدارنګ دولسنه نور هم تفین شوی دي.
د ولسمشر د ویندوی دفتر د ولسمشر کرزی له خلې د هیات د راپور پاړه وای په داسې حال کې چې ریپورتونه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو موجودیت تاییدوي او موږ د طالبانو لخوا د ملکی وګړو او د هغوی له کورونو څخه د سپر په توګه کار اخیستل غندو، خو د استوګنې پر سیمو باندې تر هر نامه لاندې او په هر دلیل چې وي هوایي بمبارۍ نه منو. ولسمشر کرزی افغان چارواکو ته امر کړی چې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ضروري مرستې وکړي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ تلافظ وکونو په دې ورځ په کونړ کې هوایي بمبار تایید کړی، خو د ملکي مرګ ژوبلې په اړه یې ویلي چې د دوی څېړنې لا هم روانې دي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
سات و بجه او یو لس دقیقې دي. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو څخه اورئ. چک جمهوریت لیوالتیا شولې چې په افغانستان کې د ترانسپورت، قانونو او نورو برخو کې پنګونه وکړي او ځینو افغان محصلینو ته د زده کړې لپاره سکالرشپونه ورکړي. افغان ولسمشر او د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر نیچاس پر دې او ځینو نورو سیاسي مسایلو خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح دراوروي.
د ولسمشر ویان ایمیل فیضی ازادي رادیو ته ویل چې له افغان ولسمشر حمید کرزی سره د شنبې د ورځې په کتنه کې د چک صدر اعظم پیټر نیچس لیولتیا وشو چې هیواد به په افغانستان کې پنګونه کوي او ځینو افغان ځوانانو ته به تحصیلي بورسونه ورکوي.
د مور صاحب خلک د چک هیواد د مرستو په کومه څخه مننه او خلک چې په کیرو یو لسوي کې د افغانستان سره کړی دي. چک هیواد د افغانستان په خوانی دوست هیواد وبلل. چک صدر اعظم دا هم ویل چې دوی وړي په افغانستان کې پنګونه کوي او چې په مختلفو ساحو کې پر دوه ټول مسایل باندې خبرې وسولي او په دې چې د افغانستان معاصرین د ذکر لپاره د لوړو زده کړو لپاره د چک
د پنګونې د سمروالي په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. افغان ولسمشر د چک صدر اعظم څخه غوښتنه کړې چې د طب او انجینرۍ په څانګو کې دي افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي چې لګښت به افغان دولت ورکوي. چک جمهوریت اوس هم هر کال ځینو افغان محصلانو ته تحصیلي بورسونه ورکوي. پیټر نیچس په خپلو څرګندونو کې ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د ترانسپورت، قانونو او نورو برخو کې پنګونه کوي. د افغانستان ته د چک د صدر اعظم لومړی سفر و. چک جمهوریت د ناټو په چوکاټ کې ځینې سرتیري افغانستان ته لیږلي چې اکثره یې په لوګر ولایت کې دیرري. دغه هیواد تیر مریض کال په وروستیو کې اعلان کړی چې د لوګر څخه د ولایتي بیرغونې وروستۍ ډله هم ویستله. چک جمهوریت د 2008 میلادي کال په مارچ میاشت کې لوګر ولایت ته د ولایتي بیرغونې ټیم استولې و.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو یو ځل بیا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون په لغوه کېدو ټینګار وکړ. دوی ویل په دې کمیسیون کې اداري فساد وروستي حد ته رسیدلی او د کار دوام نور د خلکو او حکومت په ګټه نه دی. ځینې بیا له دې وړاندې سره مخالف وو او ویل چې د یاد کمیسیون چارې باید کنټرول او شکولو ته هڅې وشي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون وایي د دوی چارې شفاف دي او که اشخاص او ارګانونه په حق له فساد بوت ولری هغه دی وړاندې کړی. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې ووري.
د ولسی جرګې د تفتیش او عدلی او قضایی کمیسیونونو د خپل تیر وړاندیز په سیر بیا هم د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون په لغوه کېدو ټینګار وکړ. دوی وویل د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو کمیسیون د رشوت او فساد په مرکز اوخته او پوستونه او کارکونکي د ژر تر ژره په نورو وزارتونو وویشل شي. د جرګې غړي بشیر احمد تینج وویل
با گذشت زمان ملاحظاتی که در ادامه کار این کمیسیون پیدا گردید
ده وقت په تیری دو سره کوم ملاحظه چې د کمیسیون د کار په حق لره پیدا سیوی هغه ته چې د کمیسیون د فساد په منشا تبدل سوی او باید لغوه سی. لهوی خو به په دولتي تشکیلاتو کې د بی ځای پراخوالی مخ ونیول سی او لبلی خو به فساد کم سی.
زین ویل د دې کمیسیون رئیس او نه کمیشنران دي لولسی جرګې د باور رائے واخلي. د جرګې زین غړو بیا استدلال کاوه چې یاد کمیسیون د قانون لمخې رامنځته شوه او که د کمیسیون لغوه کول مطرح وي نو لومړی باید پر قانون بحث وشي. د جرګې غړي محمد عالم قرار وویل
د اساسي قانون څلور شپږمه ماده شلم بند دا د رئیس جمهور صلاحیت ده د بل چا په صلاحیت کې مداخله کول ما به نظر دا درست کار ده. هغه کار باید ولسي جرګه ونه کړي چې غیر عملي وي. دا خو چې ته فیصله وکړې او دلته ریګیري مو کې صاحب دا خو غیر اصولي ده.
د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی چارې شفافې او د دې موضوع راپورته کوونکي له دوی سره وقدي چلند کوي. د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو کمیسیون د افغانستان په حق له د بن کانفرنس وروسته په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی دی.
سات و بجه او پنځلس دقیقې شوې د خبري مجلې د مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا واورئ. هغه پلاوی چې ولسمشر کرزی د کونړ د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د ولسي مرژوبلې د څېړنې لپاره ټاکلی و. وایي چې په دې دره کې د وري د میاشتې د شپاړسمې نېټې په هوایي بمبارۍ کې د دولسو ماشومانو او څلورو ښځو په ګډون اوولس کسان وژل شوي دي. چک جمهوریت لیوالتیا ښولې چې په افغانستان کې د ترانسپورت قانونو او په نورو برخو کې پانګونه وکړي او ځینو افغان محصلینو ته د زده کړو لپاره سکالرشپونه ورکړي. د ولسی جرګې یو شمېر غړیو یو ځل بیا د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون پر لغوه کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په حقوق مراسمو کې خبریالانو ته د ګډون د اجازې د نه ورکولو له کبله اعتراض کړی دی چې د اسلامي نړۍ د تمدن او ثقافت د مرکز په توګه د غزنی د نومونې په مناسبت جوړ شوی و. وسلوالو کسانو په بلخ ولایت کې د مولانا په نوم د لوړو زده کړو د مؤسسې رئیس تښتولی دی. د میدان وردګ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کوریا په ټاپو وزم کې د کرکیش د کمولو لپاره د وروستۍ هڅې په توګه له چینایي چارواکو سره خبرې وکړې او ټاکل شوی ده چې نن له جاپاني چارواکو سره د کتنې لپاره توکیو ته لاړ شي. د عراق د پوځ او پولیسو د دې هیواد په ولایتي انتخاباتو کې د رایې ورکول پیل کړي دي. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته د ادارې د صدر اعظم سلام فیاض استعفا منلې ده. سلام فیاض خپله استعفا پرون سپارلې وه. او په جرمني کې یو نوی ایرو زد ګوند نن په برلین کې د خپل ګوند لومړنۍ غونډه جوړوي. سات و بجې او ولس دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو، جان اقا لیکوزی به ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال رسپانې په کونړ ولایت کې د جمعې په ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا د افغان ملي پوځ د ځواکونو په پوستې باندې د حملې او دیارلسو عسکرو د وژلو په اړه راپور لیکلی او په پیل کې د څېړونکو په حواله لیکلی. طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی او هڅه کوي چې د جمهوري ریاست له راتلونکو انتخاباتو او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې خپل دریز غښتلی کړي. د ورځپاڼې په باور د شخړو دوام په افغان امنیتي ځواکونو باندې باور ته زیان رسوي او پوښتنه پیدا کوي چې آیا دا ځواکونه به د هیواد امنیت وساتلی شي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي وسلوالو د جمعې په سهار وختي د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ چې د پاکستان او افغانستان په پوله پرته ده او وسلوال ورته په پاکستان کې له امن ځایونو څخه راوړي په یوې امنیتي پوستې حمله وکړه او شل توغندي ورباندې وورول. ورسپانه وړاندې لیکي په افغانستان کې د سږ کال موسمي جګړې له نږدې څارل کیږي او دا ځکه چې افغان ځواکونه باید د نړیوال پوځي ائتلاف په لږ ملاتړ سره عملیات وکړي او دا ځواکونه باید وښیي چې په یوازې ځان چارې پر مخ وړلی شي او دا په داسې حال کې ده چې امریکایي او نور بهرني ځواکونه به یوازې د مشورو او روزنې ماموریت پر مخ وړي. ورسپانه لیکي دا مهال په افغانستان کې د شپږ شپېته زرو امریکایي عسکرو په ګډون شاوخوا یو لک بهرني عسکر دېره دي او په راتلونکي کال کې به د امریکایي عسکرو شمېر شاوخوا دوه دېرش زرو ته راټیټ شي. د بهرنیو عسکرو شمېر به په راتلونکي ژمي کې یعنی د جګړو له کمېدو وروسته نور هم ممکن کم شي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د افغانستان د سیاسي چارو د کارپوه جاوید کوهستاني خبره راخستې چې وایي طالبان غواړي نړیوالې ټولنې ته داسې وښیي چې دوی په افغانستان کې قوت دی. د افغانستان او نړیوالې ټولنې اړیکې چندانې ښه نه دي او دا مسله د طالبانو په ګټه ده. ډنمارک چاپ کوپنهاګن پوسټ ورسپانې په یوې مقالې کې لیکلي ډنمارک حاضر ده چې له امریکا او انګلستان سره د هغو ترجمانانو د برخلیک په کار کې مرسته او همکاري وکړي چې په افغانستان کې د یادو هیوادونو له ځواکونو سره کار کړی دی. ورسپانې د ډنمارک د دفاع د وزیر نیک هیکروپ خبرې راخیستې چې وایي ډنمارک د افغانستان د هغو ترجمانانو په وړاندې اخلاقي او معنوي مسؤلیت لري چې د ډنمارک له پوځیانو سره کار کړی. ورسپانه زیاتوي د ډنمارک دفاع وزیر چې په تیر وخت کې ترجمانانو ته د پناه ورکولو مسله رد کړې وه. اوس وایي چې له امریکا او انګلستان سره به د هغو 115 تنو ترجمانانو د برخلیک او ښېګڼې په اړه مذاکره وکړي چې په هلمند ولایت کې په 2008 کال کې له ډنمارکي عسکرو سره کار کړی و. ورسپانه وړاندې لیکي د ډنمارک دفاع وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل موږ باید په واقعیتونو پوه شو او په افغانستان کې د ډنمارکي ځواکونو افغان ترجمانان باید په میدان پرېنږدو.
د افغانستان د جمهوری ریاست دفتر رئیس عبدالکریم خورم وایي چې د اسلامي هیوادونو د دلچسپۍ کموالی او په بیلابیلو ادارو کې د همغږۍ نشتوالی د دې سبب شو چې د غزنی د تاریخي آبداتو د بیا رغونې پروژې سمې عملي نشي. نوموړی همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي هیوادونو د اطلاعاتو او کلتور وزیرانو غونډه چې ټاکل شوې وه سږ کال په غزنی کې وشي هغه هم په سعودي عربستان کې کیږي. کله چې په 2001 میلادي کال د اسیسکو یا د اسلامي هیوادونو د تعلیمي کلتوري سازمان غزنی د 2014 کال لپاره د اسلامي کلتور د مرکز په توګه ونمونو شاغلی خورم د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزیرو. زموږ همکار احمد زبیر ژمن په دې اړه له شاغلی خورم سره شخېدلی دی.
که دغه لقب د مانوي ارزښت په اړه باندې خپل نظر ووایي،
هر دوه کالونو کې د ایسسکو سازمان چې د اسلامي مملکتونو فرهنګي او علمي سازمان دی، هغه په ټوله دنیا کې د درېو حوزو درې خارونه د اسلامي ثقافت او تمدن د مرکز او پایتخت پیش نموي چې یو یې په آسیا کې، بل عربي دنیا کې، بل په افریقا کې وي. په 2001 کال کې ما دغه افتخار درلود چې د اطلاعات او فرهنګ وزیر وم، او هغه ته چې ما خپل بیانیه مجلس ته د اسیسکو د وزیرانو غونډه ته اوروله، ما د دوو ښارونو د پیشنهاد وکړ په افغانستان کې چې د اسلامي ثقافت پایتخت وبلل شي، چې یو هرات او بل غزنی، او خوشبختانه غزنی قبول شو.
خورم صاحب، یو انتقاد چې موجود ده هغه دا چې دغه کوم کارونه چې باید د ورځې لپاره شي او د امادګۍ په برخه کې هغه و نشول، اکثره په دې راته سوای
کارونه د رښتیا هم ډېر باید شوی وای. چې د افغانستان په خاص شرایط پورې مسله تعلق لري، او خصوصا په هغه صورت کې ډېر زیات د زیاتو کارونو د کولو ضرورت زیات احساس کېدل چې د اسکو د وزیرانو غونډه دلته شوی وای. نو چون هغه دلته نه کیږي، او امید دی چې نفس دغه نومول د دغه ښار من حیث مرکز ثقافت اسلامي دغه به د آینده کارونو پلانه وګرځي. البته په عبادات او باندې کار د پخوانه شروع شوی و.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دفتر رئیس عبدالکریم خورم چې د اسلامي ثقافت او تمدن د مرکز په توګه د غزنی د نمونې په ارتباط له ازادي راډیو سره خبرې کولې. لکه څنګه چې په دې مرحله کې هم ورته اشاره شوې وه، پرون په غزنی کې د اسلامي هیوادونو د تمدن د پایتخت په توګه د دغه ولایت د ټاکلو مراسم ول. دغه مراسم ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو څخه خلک ورغلي ول او میلې کولې. په غزنی کې زموږ همکار سید شاه سقیم له څو تنو سره ژغېدلې او ورڅخه پوښتنه کړې چې په میلو کې څه لیدلي او څه خوښوي دي.
زما دینم د پکتیا ولایت نه راغلی يم. دا سنه د ستیره د ګلدزی اند پلاس جوړ شوې دي چې موږ په خپل جوړ کړی دي. دا سامان می راوړی دي په پکتیا کې جوړ شوې دي. دا خزو جوړ کړی دي، خزو په خپل اند ټول زده دي جوړ کړی دي. تر اوسه خا مختزي
شیر عالم نمیزم د یحیی خیلو دی ولسوالۍ او د غیب خیلو وسیدم کایم. زه یو نیزباز او د یحیی خیلو د نیزبازانو رئیس يم. الله تعالی دې موږ ته شي ټول هزاره تاجه کوربخ پښتون ټول دې خدای پاک سره ورونه کی، او بس امنیت غواړو، سوله غواړو، نور حسم نه غواړو، روزي الله راکړي.
منم رفیع الله لا اندړ ول سوال نه راغلم د جوشنوړې ته
ډېر خوند یو کې چې په سلا اتانو اسانو نور محلي ملو ټول ډېر خوند وکم.
زمانو میراج الدین غیرت
لکه مزای راغلی می
زد غزنی ولایت رشیدان ولسوالی څخه راغلی
از ما اتر دی خو چون ملی اتر ته پښتنو
تخپل زدا ده
نز ما خپل نه زده خو ز شوق لرم
نوم عبد الله ستوری د کندهار ولایت وسدون کیم
دا غرفه چې د کندهار ولایت د تکلتور اساس تشکول هنرونو د ټولنې څخه ځنه تبلګان دي ځنه نمایشونه دي ځنه د خطاطي انزورونه دي چې هغه دلته د جشن تر وړي دي د هیوادوال لزی ګوري تصویرونه ورسره نيسه
نوم می اج محمد غیاس ته د مخور دی ولسوالی مراسم ټول دي د پکتیکا خلکو خایسته و غزنی چندان ترتیبات دونی ولا د پکتیکا خلکو اتن ډیر خوند وکاو اس پوخ خوند وکاو موږ له ولسوالی چې دغه یو تر 15 کسان راغلي راغوخته نه دي څوک له ولسوالی خبر کړي نه دي چاته خبر نه دور کړي چې ولسوالی خلک راغوخته وای میلم خایسته کړي وای د لو عالم راوستلی وای میلو عالم راوستلی وای سازو عالم راوستلی وای راته اجازه نه درکړي خبر نه درکړي من ټیکه ته یو ولسوالی ته
خبری مجله اوري
ل روغتي خدماتو څومره راضي است دا نن د مایکروفون ستاسو د پروګرام موضوع ده ک په دیاره غوړی چې نظر سرګند کی دا ته به جوړه خبرونه ورسته ازلي رادیو ته ټلیفون وکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کوریا په ټاپو وزمه کې د کارکېش ته کومول لپاره د ورستي حسي په توګه چینای چارواکو سره خبري کړې دي د دې موضوع تفصيل اجمل هنداو روي
جان کیری او د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ ویل دوی به هڅه وکړي چې د کوریا وسنۍ ستونزې ته یو سولیز هوارې ومومي. شمالي کوریا غواښ کړی چې پر امریکا باتومي وسلې وکاروي او په څرګندې د 1953 میلادي کال له هغه اوربند انکار کړی چې د کوریا جګړې په اته ورسوله. جان کیری خبري اعلان ته ویل تر دې ټولو مهم هغه ستونزو ته په پام چې موږ ورسره د کوریا په ټاپو وزمکې په ځانګړې توګه دا مهال مخ یو موږ د ټولو سره ژور بحثونه شریک کړل د شمالي کوریا جنوبي کوریا جاپان ان د ایران او سوریه منځني ختیځ پاړه همدارنګ د کوریا ټاپو وزمې ته په پام موږ د اتمی پراختیا په ارتباط په خپل ټولو هڅو بحثونه کړی جان کیری تر دې مخکې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره کتلی وو او هغه ته ویلي وو چې دا کړکېچن وخت دی. جان کیری له چینایي چارواکو سره په یو لړ نورو مسلو هم غږېدلې چې پکې په سوریه کې روان وضعیت د ایران اتمی پروګرام او د انټرنیټي امنیت له کبله د واشنگټن او چین ترمنځ راپورته شوې ستونزې شامل دي. دا د واقعیت سره سره چې واشنگټن او بیجینګ پر یو بل د سایبر یا انټرنیټي بریدونو تور لګوي جان کیری ویلي چې د امریکا متحده ایالات او چین په دې سلا شول چې د انټرنیټي خوندیتوب یو کاري ډله به جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل انټرنیټي بریدونه پر ټولو اغیز کوي. د نوموړي په وینا دا په هوا کې الوتکې متاثره کوي، په پټلیو، په اورګاډو، په بندونو کې، په اوبو اغیز کوي. د جان کیری په وینا انټرنیټي امنیت په مالي سکتور لکه بانکونو او نورو مالي ادارو هم اغیز لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل په دې برخه کې کاري ډله به سم د لاسه په چټکۍ کار پیلوي.
مهربانی نوم بده راته وای
نوم مسافر دی
مسافر خان څه کاروبار کوي
د امرچ مصالحې خرڅو بس نور تخمونه دي د ترکاری او
د امرچ مصالحو خود خلکو میدی ور وشړولې تا ولی څنګه دي
ولاغه پاکستانی مصالحې وې چې میدی ته نقص رسو او د غزنی مصالحې دي دا خراب نه کوي سړی میدی ته هیڅ نقص نه رسي
غزنی مصالحې
غزنی مصالحې سپیشل دی وو
غزنی نو لکل رئیس د مصالحو تولید کوي
دا نو د سابق او خود صدر ته کابل ته نه راوړ اوس خپل انتقال او د مغ زینه په دې د خطر چې د خلکو میدی هم دغه سي خراب شي او خلک مریضان شي د پاکستان مصالح منګه د غزنی نه انتقال او
شکر ده نو اوس په ترقی کې روان یو خبره دار ته وخت چې څه شهیدی د دې مصالحو نمونه دی ور خو خلک
دغه شنه چی دي د مصالح د کاسې په سر له
ترکیب
دانیا د وګه د نانا د او شنه مرج دي سالور شه ګډي او د کاسې په سر دي او د نور بیا دیګي ته جوړیږي هر شه ګډي کی
ډیر تیز تیز رنگونه نه دی د سره او
سره رنگ د دیګي جوړي دغه کور کماند دغه دغه بیا ګډيګي نورې مزه جوړي
دا ټول د غزنی نه راوړي
غزنی نه راوړو
اخو ته نور خو نه مریمانه ده
ترکاری او تخمانی دي نو ګندنې تخم پیاز او تخم د ملي سرخه کو تخم پالک او تخم
دا اوس کری کې مصالحې تور کړي
نه دا خلګوري کری
دي خو ته د سر کې خوم شیانی کې دي
دغه چې دی پاکټي دا زیره د دیګي زیره د اوري جوته چا چا
درته وای چې کومه مصالحه ډیره خام مساله ده
خام مساله بیا منګه بل مساله اسپی سر هغه تیار جوړ کړی ده هغه بیا علایده ولرو
او اسپیشل بیا په 4 کې 1 کیلو
هغه بیا کیلو 300 روپیه ده
او دا غزنیچی
دا غزنی 80 روپیه ده
ولا خو ډیر فرق کوي
فرق ده او هغه بیا ډیر خې جوړ شو
اسپیشل د کوم وطن ده
هغه هم د غزنی ده او هغه علایده جوړی دی بیا هغه
ولا غزنی دون ترقی کړی ده
ترقی کړی ده حساب د مساله کې تاریخي کړی ده او او
مساله ال ته څوک جوړی غزنی کې
غزنی کې بیا ته نپال لري علایده جران ده بس مالته جوړی او روري مونته لګي او
دا کورکمن په څور کې
کورکمن خور دې شه په دا پاو یو سل شه
دبل شه دي
بل هغه د کاسه مساله د خور شل په دا پاو تیار په
دا دا
دم نو پاو سالوي خره په دا
شه دا نو می
نو می دا مساله دیګي دا هر شی چې ګډيږي
ورسره دا بیا په څو دا پاو
دا بیا پاو سالوي خره په دا کیلو سل په دا
تو دې نو ول دا ورځ څومره مساله خرڅه
ولا د ورځ مانم خرڅيږي او نیم مانم خرڅيږي لګ ځانو
خلک د هند مساله خیا دی
او د هند مساله نه راځي خاص د تور مرچی راځي کورکمن راځي دغه شین دین راځي نور شین دین کې نشته
کور دی ودان خیر
تاسو هم کور ودان
د دې سره زموږ د لومړی خبری مجله پای ته رسیږي بل وادمو د اتمو بجوله خبرونو ورسره چې میکروفون ستاسو خبرونه ده.